سلیشوی دی، اکسفام دا راپور د سویس په داووس ښار کې د روانې اونۍ د نړیوالې اقتصادي غونډې په درشل کې خپور کړی دی.
مخکخي خزي
السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته شراغلاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري می رحمت صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي، د دوی د لاستراوړنو او تجربو په اړه اورو، او همدارز له دوی پښتنه کوي چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې ورستیو کې ورسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ګڼ ښځې له دندو ووتلې او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل سوې. ښځو وخت په وخت د خپلو حقونو لپاره اعتراضونه هم کړي دي او لاریونونه یې جوړ کړي دي. د ښځو ورستۍ لاریون هم په تاوتریخوالي واوښت او طالبانو پر اعتراض کوونکو د دوی په وینا د امرچو سپرې وکړې. له دغو اعتراض کوونکو څخه له دوو مخکښو فوزیه وحدت چې د ښځو د حقونو فعاله او خبریاله ده، او له فعالې صوفیا اوریا سره په دې خپرونه کې خبرې کوو. اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، تاسو کولی شئ چې موږ ته د ازادي رادیو پر دغو شمیرو باندې زنګ ووهئ. د تلیفون شمیرې دا دي: 00420221240501، او د واتساپ شمیره مو ده 00420221240601. که تاسو غواړئ چې له موږ سره د سکایپ له لارې خپل پیغامونه پریږدئ، هم کولای سئ چې په سکایپ باندې په لیکلې بڼه یا په غږیزه بڼه باندې موږ ته خپل پیغام پریږدئ او موږ به په دې خپرونه کې تاسو ته خپور کړو. د سکایپ نوم دی ازادي ډاټ رادیو. اوریدونکو، موږ اوس هڅه کوو چې د خپلو میلمنو سره تماس قائم کړو، خو تر هغه مخکې ګورو چې که اوریدونکي وي د دوی تلیفونونه به واخلو. فکر کوم چې یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
الو،
بلې، ستاسو غږ موږ ته راځي. فکر کوم چې د دوی سره زموږ رابطه قطع سوله، نو سو کولای چې د دوی سره رابطه قائم کړو. بیرته نور اوریدونکو برا واخلو، ګورو چې څوک دی. فکر کوم چې کومه ستونزه ښکاري، موږ کوشش کوو چې دغه ستونزه حل کړو او د میلمنو سره رابطه قائم سي. یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سیف الرحمن د کندهار څخه خبرې کوم.
سیف الرحمن صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دی. مهرباني وکړئ که تاسو کوم پیغام لرئ.
از ما پیغام خو دغه دی چې مسلمانان خو چې قرآن شریف مني باید مکمل قرآن شریف ومني. په قرآن شریف خدای په پای کې بسم الله الرحمن الرحیم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. وای تاسو چې کله نه پیداست د علم د خوندان څخه پوښتنه وکړئ. دغه طالبان ټول عالمان دا مفتیان دا کومه فیصله چې دی کوم کار چې دی دا شریعت لارې کوي، دا د قرآن څخه چې دا کوم څوک نه مني هغه د اسلام سعود ځوان د عرف بل طالبان کوي. دا پاک ان دې پښتنه وکړي د دې خبره ومني. زما دا پیغام دی چې مسلمانان که څه دي که خلک دي، د دې خبرې ته غوږ ونیسي چې د اسلام خلاف کار نه کوي. دوی په ګټه باندې دي چې هره ښځه هر خور هر سړی دي هغه دې خبرې ته غوږ ونیسي او عمل دي باندې کوي په خلاف.
بلې، فکر کوم چې موږ کومه تخنیکی ستونزه لرو، موږ به دغه حل کړو. تاسو څخه ډېره مننه چې زنګ مو راووهئ او ستاسو پیغام مو واخیستې. اوریدونکو، زه غواړم چې د سیف الرحمن صاحب په خبره کې تاسو ته اضافه وکړم چې موږ د دوی دغه نظر نه تاییدوو، دغه د دوی خپل نظر دی. د دوی په نظر چې هر څوک چې عالمان دي یا مفتیان دي، هغه د دوی خپل شخصي نظر دی. خو کومې ښځې چې اعتراضونه کوي په افغانستان کې، یا کوم کسان چې د باندې راوځي او خپل حقونه غواړي، هغوی وایي چې د دوی دندې له لاسه ورکړي دي، د دوی اولادونه للوژمري او دوی نور نس کولای چې خپل ژوند ته هغه سی دوام ورکړي لکه مخکې چې ورکاوه. ګرن خلک وای چې شونځي د نجونو پر مخ باندې تړل سوي دي. دوی غواړي چې د افغانستان د پرمختګ په خاطر باندې خپل اولادونه شونځي ته ولیږي. نو دوی دا خبره مشتکوي چې دا شای په هیڅ داسې ځای کې نه وی راغلي چې د خلکو کو د حقونو د اخیستلو په خاطر یا د دوی د وژې ساتلو په خاطر باید د حاکمانو خبره دی ومنل سي. موږ د ازادي رادیو لاري د چارواکو او عادی افغانانو ترمنځ د یو پل کار کوو او موږ د چارواکو سره ستاسي تماس قائمو چې تاسو د چارواکو سره خبرې وکړئ، له هغوی څخه پوښتنه وکړئ، له هغوی څخه خپل تاسو باید ځنی کولای سي چې هغه حقونه چې تاسو غواړئ د هغه په اړه باندې پوښتنه ځنی وکړئ چې کومه ستونزه وي، کوم مشکلات تاسو په خپل ژوند کې لرئ. د افغانستان د دولتي یا حکومتي ادارو سره ستاسو کار وي او هغه تاسو ته نه حل کیږي او مشکل درته رامنځته سوی وي او هیڅوک ستاسو پر خبره غوږ نه نیسي، نو موږ دلته په دغو پروګرامونو کې ستاسو تلیفونونه اخلو، ستاسو ژغ پورته کوو او همداراز موږ وخت په وخت باندې طالب چارواکي هم خپلو خبرونو ته راغوښتي دي. د دوی څخه ستاسو مستقیمه رابطه ورسره قائمه کړې ده چې اورېدونکي موږ ته زنګ وهي، له دوی څخه مخامخ مستقیم پوښتنې کوي. د ازادي رادیو له لارې په ډیری مواردو کې خلکو خپلې ستونزې له دوی سره شریکې کړې دي چې بیا هم د همدغو پروګرامونو له لارې ژمنې هم سوي دي چې د مشکلاتو ته به رسیدګي کېږي او دغه ستونزې به حل کېږي، چې دا زموږ د خپرونو له یوه هدف څخه ده. او اوریدونکو، تاسو که غواړئ چې پر دغو موضوعاتو باندې له موږ سره خبرې وکړي، تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ، پیغامونه راته پرېږدئ، موږ به ستاسو هر ډول پیغام اورو او خپروي به. یعنی ستاسو نظر، ستاسو هر ډول نظر چې وي موږ یې خپرو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده، فکر کوم چې یو اوریدونکی دی. بلې، ستاسو غږ موږ ته راځي. وعلیکم السلام.
تاسو او د ازادي رادیو درنو مېلمنو اوریدونکو ته نیکې سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ډیر مننه چې تاسو زنګ وهلې دي. ستاسو نوم څه شی دی او کوم تفسیره لري؟
خیبر یم، له پکتیانا.
خیبر صاحب، مهرباني وکړئ که تاسو کوم تفسیره لري تاسو کولای شئ چې خبرې وکړئ.
تفسیره خدا دا خور جانې چې کله نه چې سیاسي بدلون رامنځته شوی دی، په ډیره هوادونو کې سیاسي بدلون رامنځته کیږي، خود از خونه کیږي چې هغه تعلیمي مراکز وتړل شي، د ښځو پر وړاندې کوم خنډونه جوړ شي. دا چې علم په نر او په ښځه فرض دی، نو د خپل حاکم دولت اسلامي امارات څخه موږ د هیله لرو چې په راتلونکي کې د نجونو پر وړاندې ښوونځی خلاص کړي او هغه حقوق خزو ته ورکول کیږي باید هغه حقوق پر وخت خزو ته ورکړي، ځکه که حقوق ور نه کړی شي نو دلته د نوی نظام پر وړاندې هم خنډونه ایجادېږي، ځکه چې خزه حقوق واړي باید ولې ټولنې په اساس هغه حقوق ورکړل شي چې د اسلام په چوکاټ کې وي.
بله خیبر صاحب، ستاسو ژغ نور نه اوریدل کیږي، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. اوریدونکو، ستاسو پیغامونه به نور هم اخلو د دې خپرونې په جریان کې. اوس موږ هڅه کوو چې د خپلو میلمنو سره تماس قائمه کړو، که دوی زموږ تلیفون پورته کړي د دوی سره به خبرې پیل کړو پر موضوع باندې. صافی صاحب وایي چې فوزیه وحدت خبریاله او د ښځو د حقونو فعاله له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. فوزیه جانې، ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ. بله فوزیه جان، زموږ ژغ تاسو ته راځي.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډیر مننه چې تاسو وخت وایسته فوزیه جان او خبرونه ته شرغ لاست.
مننه کوم، سلامونه وړاندې کوم تاسو تاسو محترم اوریدونکو ته.
سلامات اوسئ فوزیه جان. پر دې موضوع خبرې کوو چې شوځو وخت په وخت د خپل حقونو د غشتونو لپاره اعتراضونه هم کړی دي او لاریونونه یې کړی دي. له هغه وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل او د شوځو پر حق کار او زده کړو باندې بندیز ولګېد او د دوی حقونه محدود شول د شوځو په خپل وینا باندې، یو ورستۍ لاریون چې تاسو پکښې ګډون درلود دغه لاریون په تاو تریخوالي واوښت، د دې لاریون په اړه که تاسو موږ ته یو څه ووایاست چې ستاسو غوښتنې د دې لاریون څخه څه وې؟
بیا هم سلام وړاندې کوم تاسو ستاسو محترمو اوریدونکو ته. لکه څرنګه چې تاسو هم په جریان کې یې، د طالبانو له راتګ وروسته کله چې افغانستان یې ونیو او جمهوریت ړنګ شو، دلته د ښځو پر وړاندې اولین کار د طالبانو دا و چې محدودیت ولګوي. په ټوله معنا باندې ښځې په کورو کې ناستې او د په دې سره د ښځو اعتراضات هم پیل شو. اعتراضونه دوام درلود تر هغه وخته پورې چې وړمه ورځ وروسته اعتراض و چې د یو شمیر جنو لخوا په لاره چول شوي وي. موږ ووتلو، اعتراض مو وکړ. خبره مو دا و چې هدف مو چې طالبانو په دې وروستیو کې ځینې پوسترونه په کابل ښار کې لګولي دي چې معنا یې دا ده چې ښځې باید په اجباري اجاب واغوندي. لدی ورخوا نور محدودیتونه چې مثلا خزینه شي کولای تریو محدودی پوری چې دوی ټاکلې دي په موټرو کې کینی، نه پیغام خزینه شي کولای چې د موټر په مخ کې چوکۍ کې کینی. هاته ډرایورانو ته دا ویل کیږي چې به حجاب خزیمه پورته کوي، در حال کې چې تاسو کدا وسنجوي هیڅ داسې څوک نشته چې حجاب ونه لري. یعنی حتی په دغه کابل ښار کې هم چې تاسو وګورئ داسې کومه خزن نه لیدل کیږي. حتی په جمهوریت کې هم ډیر کم وو چې صادر نه درلود. نور نه پوهیږم چې د دوی تعریف د حجاب نه څه ده. ډرایوران یې منع کړي دي چې ښځې به په موټرو کې په اولو څوکیو کې نه کینی. ا دې نه سوا نور محدودیتونه چې دوی په خوا لګولي وو چې ښځې به مکتب ته نه ځي، ښځې به دفترو ته نه ځي، خزی به پیواز سر د شپې له خوا مخصوصا خو به دغه نه څوک نشي وتلای، نارینه هم نشي وتلای، خزی نشي وتلای. یعنی دا هغه ټول محدودیتونه و چې د هرې ورځې په تیریدو سره زیاتیږي او د خزی حوصله او صبر هم هغه تحمل هم خپل حد لري. په دې خاطر باندې اعتراضونه دوام لري. نو موخه مو هم مخصوصا اجباري حجاب و چې خزی ووتلی خپل غاګي پورته.
بله، که تاسو فوزیه جان په دې اړه مشتوایست چې آیا تاسو په دې فکر یاست چې پر شوځو باندې محدودیت لګولو په نتیجه کې د ټولنې څخه فساد نه سي ختمېدلای، بلکې دا چې د ټولنې ټول غړي باید فعاله ونډه ولري د مهیوات په پرمختګ کې او دوی په خپل کار باندې باید بوخت و اوسي، زده کړې وکړي چې ژوند ته پام سي؟
دقیقا زه فکر نکوم چې دوی هدف دا وسی چې دوی فساد لمنځه وسی یوسی، بلکې دوی د ټولنې یو برخه کاملا فلج کړی ده. زه دا وایم چې خا که تاسو د فساد لمنځه وړلو په هڅه کې اوسئ، یا واقعا هدف یې دا وسی چې فساد په افغانستان کې دوی لمنځه وړي. یعنی دا یوازې خزې نه دي چې دلته فساد رامنځته کړی ده په اداراتو کې، یا دا نه پوهیږم د دوی تعریف دغه خبره ما اوس ستاسو نه واورېده چې د دوی هدف دا ده. دوی په ټوله معنا باندې د ښځو له حضور سره په ټولو برخو کې ستونزه لري. مثلا زه تاسو یو واضح مثال درکوم، په ښوونځیو کې نارینه نشته. هلته فساد کوم ځای کې فساد شته چې دوی مکتبونه د ښځو پر د نجونو پر وړاندې بندې کړي دي؟ په کومه برخه کې تاسو وینئ چې ماته وویلې چې آزادي د ولایتو په پرتله په کابل کې ډیره وه، اما خونځي ته مشترک نه وو په کابل کې چې د هلکانو او نجونو خونځي یو ځای وو، سی کاملا جدا وو. نو تاسو وګورئ دا واضح مثال ده چې دوی د ښځو له حضور سره مشکل لري. په دفترو کې دوی د ښځو له وتو سره مشکل لري، له کورو څخه دوی د ښځو له کار کولو سره مشکل لري، له تحصیل سره مشکل لري. په ټوله معنا باندې دوی اصلا د ښځو سره مشکل لري. نو زه فکر نه کوم چې دا خبره په بداوي چې دوی غواړي فساد لمنځه یوسي. تاسو مو ته اشاره وکړه د ټولنې د ترقی لپاره په کار ده چې هم ښځه هم نارینه په ټوله معنا باندې په ټولنه کې سهم ولري، کار وکړي، زحمت وباسي تر څو هغه ټولنه پرمختګ وکړي. تاسو کې نیمه بدنه د یوې ټولنې حزبوي، نو دا په دې معنا ده چې تاسو د ټولنې کار پروژه هر څه چې د ښځو پورې تړاو لري او هغه کار کوي هغه فلجيږي.
په دولتي اداراتو کې هغه برخو کې چې خزي کار کولې هغه برخه کاملا فلج دي. څوک نشي کولای دونه سیستمونه پرمختللي نه دي په افغانستان کې چې څوک خپل کورو څخه کار وکړي، ماګم مخابراتي شبکې وي یا هم ځینې نورې ادارې چې لاسرسی لري له مخابراتي شبکو سره چې وصل دي، نور په ټوله معنا باید سړی ته حضور ولري بیا کار وکړي. نو تاسو فکر وکړئ دولتي ادارې اوس چې ښځې پکې نه دي هغه برخې فلج دي، کاملا فلج دي.
فوزیه جانی تاسو لمر سره د تلیفون پر لیکه باندې پاته سې زبرته تاسو تر اعظم اوس هم د شذو د حقونو فعال سوفیا اوریا لمر سره د تلیفون لاري وصل سوي د اوریا جانی مننه چې لمر سره خبري کوي.
سلام تاسو ودونکو مننه خیر.
سوفیا جانی تاسو هم په دې لاریون کې ګډون کړی وو چې پور باندې د لاریون ګډون د لاریون د ګډونوالو په وینا طالبانو د مرچو سپری وکړي. دغه لاریون کې تاسو چې ګډون کړی وو تاسو خپل تجربه کلم سره شریک کړی چې تاسو سره څه ډول چلند وسو؟
او زه خپل هغه په ساحه کې مغه د منګه امکار تاس مرچ او پښوله زه دغه نه فقط شاید لک فاصلم دلوده ډیر فاصلم نه دلوده درې زره یې سپرې او خیو زل منګه ډیر مصروف او انجونی ډیر مصروف ول فکر وکي اس درې څلور موټر د وزارت داخلي نه راغله موټر سو درو د خاص خلکو له داسي عام مغنه نظامیان نه ول چې جګ قدونه دلو د غي بخي نقاب وخلې په مخې زه متوجي ولما سپرې ډیر وړو وړو سپرې ول یو د فایو شیندل مانجون ته ویل متوجي اوسې انجن ډیر جدي ونه نیو دې فکر وکړه چې دا یو خبره نه ده. بیا ما ورته غږ وکړ چې بیا سپرې دوی وخی د منګه هغه د یو امکار هدا خاموش نومیږي هدا خاموش سمخې تلاړل زید شاته ومه اده شاته اند ما پلاس کې کاغذ او ماسک می وخلې کاغذ می پسترګو نیو دا مخ ته لاړه دا مخ ته لاړه د سپری په مخ واغه وک بل امکارمي د خوانه سمند په ټولو انجونې سپری او شیندل ډېر بد حالت په داسې حالت انجونې نور حرکت کولای نه سه منګه بیا هم دوی انجونې منګه خوش کړل دا خلک سپز مکه ولیدل دا انجونې سه ولیدل منګه بیا هم دا ما ورک ډېر انجونې ماسک وخلې آینه کې دلودل دا غنجونی خول نو نو ټول سترګي وازول نه سول داسې واړه واړه سپری ول ډیر واړه ول پلاس لیدلې نه سو دوی پاشا ول نه پیګم اس د څنګه د خلګم سول د ټول مسلکی خلک ول ما د خلک هیڅ لیدلې نه ول په نظامیانو کې جګ جګ قدونه دلو دل خاص لباس په ځان ول او خاص موټر نه راکته سول دوه د الکس او الکس د وزارت داخلي دغه موټرونه راکته سول بیاغه موټرونه راکته سول او دا ما خپل سترګې لیدلې دي او ډېر بد حالت و د موږ همکاران ډېر وضعیت بد و مخصوصا هدا خاموش او یو همکارم د مدینه او مرجان خو بیخي وضعیت خراب و مرجان بیا هم سترګې ډېرې هغه سول هیڅ لارې لیدلې نه بیا هم ادامه ورکو بیا هم غږ جګه و بیا هم د موږ بیا هغه خلک سپ موږ سپرې وخل خاص موټرونه ول خاص درې موټر ول ایلکس د وزارت داخلي نه هغه خاص موټرونه ورکس ول د ساحنه د خل لاړل دغه په ځای رنجر راغله و اته رنجر نور راغله نه پیګم اس دا څنګه برنامه او څنګه دوی خبر سي ول سمنګ مظاهره فقط شل دقیقې د موږ د مظاهرې نه تر شل دقیقې بعد د خلک مخصوص موټر د ما همکاران شاید دا موضوعات په رسنو کې نه پیګم دوی ولې نه وای دوی ولې افشا کوي نو زه خو همیشه ورته وایم چې باید موږ د حقیقتونو وایو د حقیقت خدای موټرونه خاص برنامه لري د خوځته خاص راکته کیږي خاص بیرته زی دا کده موږ همکارانو باندې چې کده موږ همکارانو لته خدای نه خواسته دی غو د ژوند هغه کېدل بیا د دې زو څو ورکوله
سوفیا جانی زموږ د همي ملمنی فوزیه وحدت په دې اړه باندې خبرې وکړې چې شذو لغښتنو یو دا هم و چې د اجباري حجاب باید په شذو باندې تحمل نسی. عادي خلک تاسو فکر کوي په افغانستان کې چې شذې اصلا د حجاب پر ضد باندې راوتلې وي تاسو په دې اړه څه ویل غواړئ چې یعنی تاسو آیا رښتیا د حجاب پر ضد راوتلې واست یا کدا سي چې شذې باید حق ولري چې خپل ځان ته انتخاب وکړای شي چې کوم حجاب دی غاړي واغوندي
مننه د منګه اصلي هدف حجاب نه دی، دا یو جز دی، یو برخه د منګه د خبرو دی. منګه اصلي هدف هم د تظاهرات نه، د پرون د تظاهرات نه، فقط هدف هم د عالی چیرته ده ولی من ته معلومات نه راکوي، او منګه غوښتل صدا پوسو هغه ته دات خیو کو، او د منګه هغه زینب ولی وجر سوی ده، په څه جرم
بلې د زینب په اړه یو څه معلومات اوس لطفا چاورېدونکي پوسي.
زینب غوله د بلچی اوسیدین کوله، او هم ژوند درلوده، خصوصي بانک کې کار کوه، د اقتصادو پنځه نفرغه وره، یو عادي نجلۍ وه. هغه خو کوم سیاسي اړخ یې نه درلوده، کوم نظامي هم نه وله، کوم هغه هم نه وله. د هغه جرم چی ده؟ د منګه هدف دا اوس پوسو منګه یې د جرم چی اوس دا یې وژلله، ولې دا څه جرم هغه سوی؟ د منګه د حجاب خبره، د منګه حجاب هغه جګسوی نه یو، سه حجاب مخالف اوسو. د منګه حجاب اسلامي حجاب منګه هغه ته نه وایي سو چادري ده. د منګه مخالفت چادري سره والی دی، منګه حجاب سره مخالفت نه لرو. منګه هم حجاب الحمدلله ټول مسلمان یو، حجاب کوو، حجاب ته احترام لرو، او منګه حجاب سره مشکل نه لرو. د منګه مشکل برقه ده، برقه چادري د منګه مشکل دی. د منګه فرهنګ نه دی، د من هغه نه دی، دا طالب دی سره وړی د پاکستان نه، نه پوهېږم د کوم چې نه هغه خپلی پوهېږي، دا ټول خلک پوهېږي، عام شهروندان هم پوهېږي، دا د منګه فرهنګ نه دی او اسلامي حجاب هم نه دی. منګه فقط دا یو اړخه د منګه دی، یو برخه د منګه د خبرو او د مظاهرې دی، د منګه ټول برخه حجاب نه دی. منګه حجاب هغه د خپله تظاهرات نه هغه نه کوو، اوس منګه موضوع حجاب دی. منګه یعنی نور خبرې لرو، مثلا تحصیلات د نجونو دي، کار د ښځو او نجونو دي، او د منګه یعنی دات خی ټول د ښځو هغه د برخې دي. منګه حجاب فقط یو اړخه د منګه د خبرو او د منګه د بدنامې ده. منګه د ټول هغه نه دی چې منګه مخالفه د حجاب اوسو، د خلک عام خلک وایي چې د منګه زه خپله هم ډېرو خلکو سره همده بس کوم، چې منګه مخالف حجاب سره نه یو. بورقه د منګه فرهنګ نه دی، فقط ځینې خلک وایي، ډېر خلک دی، مثلا عام خلک وای د منګه د مور عزت ده، د منګه د نیاکانو نه پیګم، د ما د بیبیانو تاسو چادری خولاند تکړه، د تاسو عزت د بیبیانو او د خورو مایند خدای نه ده، د چادری هم دا د منګه په منګه تحمل سوی ده. منګه دا نه منو چادری نه. حجاب اسلامي څه په قران کې راغلی، څه احادیث کې چای څه د منګه د حضرت محمد هغه ماسکو. منګه هیڅ د حجاب مخالف نه یو، منګه خو نه دی ویلی چې منګه د حجاب په مخالف هغه یو ولاړ یو. دا هغه د ذهنیتونه د منګه مخالفین، دا ذهنیتونه عام خلکو ته ورکوي. مننه
صوفیا جانی، سلامت اوسئ. له موږ سره د عدالته په تلیفون باندې پاته سئ، زه بیرته تاسو ته راځم. فوزیه جانی، دغه موضوع ته بیرته راځم. د لاریون که تاسو په دې اړه باندې موږ ته ووایاس چې ستاسو څه لامل سو، یعنی شخصا تاسو ولې په دې اړه باندې اقدام وکړ چې باید تاسو لارو کوڅو ته راووځئ او باید لاریون وکړئ او باید خپل د اعتراض په خاطر باندې ژغ پورته کړئ، ستاسو په ژوند باندې څه تغیرات راغلي دي وروسته له هغه چې طالبان واکمن سول په افغانستان کې؟
ډیر مننه کوم له تاسو نه. دا شاید یوازې زما لپاره ونه وسی چې زما په ژوند کې د تغیراتو سبب شو د طالبانو راتګ. دا د افغانستان د ټولو هغو ښځو چې بیرون کار کوو او دوی د خپلو کورنیو سرپرستانې وي، د دوی په ژوند کې تغیرات رامنځته شو. وخت چې موږ په کورو کې ناستو، تاسو په دې باندې یقین ولرئ چې پر تاسو باندې معاش قطع کیږي، په تاسو باندې مخصوصا هغه خزی چې د خپل د کورنیو مصارف پر غاړه، د خپل دولتونو مصارف ورکوي، د غوی په ژوند کې تابان تغیرات راځي. نو سعید چې خپل مجاهد په وار وار ویل چې موږ دوی تماشونه ورکړي دي، ماشونه له دریو میاشتو وروسته راغلن، اما هغه هم په داسې شکل باندې چې د دریو میاشتو معاش دیوی په یوه میاشت کې تاسو درکړي، څه رقم په دې معنی چې
دونه کټ کړی دی، یعنی دریمه برخه یې تاسو صدر کړی دا دیوی میشته ماش دریمه برخه. مخصوصا ماته چې زه په یو دولتي اداره کې ما کار کوم، ماته د دریو میشته ماش دیوی میشته په اندازه باندې راغلی دا، چې هغه زما لپاره اکتفا نه کوي. دا یوازې دا خبره نه ده چې د ماش خبره ووسی، موږ د کار څخه محروم شو، موږ د تحصیل څخه محروم شو، موږ د ازادي څخه محروم شو، موږ په ټوله معنا باندې منجمد او د تړلو دروازو تر شا پاتې شو. د خپل ځان مسؤلیت هم ما سره ده، زما د کورنۍ مسؤلیت هم ما سره ده، همداسې نورې ښځې چې په جنګو کې خاوندان له لاسه ورکړي دي، په کور کې نارینه نه لري، او مخصوصا په جمهوریت کې هم همدغه ستونزه، په امارت کې هم همدا ستونزه ده چې نارینه په اکثره تقریبا 80% نارینه بیکاره دي، ښځې کار کوي.
بله فوزی جان،
ټول بیکاره دي.
موږ غواړو چې د خپل اوریدونکو تاسو کیسې هم ووایو، یعنی دا خو په عموم کې یو ستونزه رامسته شوی ده چې ټول افغانستان ورسره لاس او ګریوان دي. دا سې کیسې چې فردي وي او خلک غواړي چې وایوري چې موږ ملمنې لکوم ستونزو څخه تیریږي په خپل، یعنی دوی ولې مجبور شوی دي چې باید راووزي. خلکو ته دغه پښتنه پیدا کیږي، دغه تاسو ستونزه چې تاسو یادوي دغه د ټولو افغانانو ستونزه ده، یعنی یو عمومي ستونزه ده. خو ډیری خلک دغه جرأت نه کوي چې راووزي، یا ډیری خلک دغه ته خپل ځان مکلف نه ګڼي چې باید راووزي او اعتراض وکړي. هغه څه لامل سو چې تاسو باید راسي او خپل ژغ پورته کړئ؟
دقیقا وخت چې موږ وکتل چې وضعیت په دغه شکل باندې ده، مخصوصا موږ چې زخپله شخصا وخت چې ما خپل دند له لاسه ورکړه، د د بیان په برخه کې ما تقریبا 2-3 کاله لکه ستاسو په شان زه هم د یو مای تر شا کې ناستم، د خلکو غږ می پورته کوو، د عدالت خواهی غږ می پورته کوو، د خلکو ستونزې می مسؤلینو ته ورولې. وخت چې ما څخه محرومی کی، زه په دې معنا باندې له دندې څخه ګوښه کړم چې ما د خلکو غږ پورته کوو. کله چې شاید تاسو په جریان کې اوسئ، ما له یو خصوصي تلویزیون سره کار کوو، کله چې زما خاوند شهید شو لاغین وروسته زه د تلویزیون څخه هم په شلم ورځ باندې منفق شولم. کله چې لامل پښتنه وکړه چې ولې زه خو په فاتحه کې وم، هیڅ دلیل ما ته نه درلود چې تاسو په کوم دلیل باندې له تلویزیون څخه وویستل شوی. په هغه وروسته په بل ځای کې چې ما کار کوو، دولتي اداره کې زما مشر بوسه پورې نه درکل شوی، له دې څخه هم زه محروم شوم. یعنی ټول معنا باندې دا یو تحول و چې زما په ژوند کې راغی، خمساره ټول زما خپل په غاړه ده. نو موږ دا پریکړه وکړه چې بیا ګروپو کې چې کتل، کوم ګروپو کې چې مثلا موږ حرکت خود جوش زنان ګروپ کې همدارنګه جنبش عدالت خواهی، جنبش زنان مقدر، ډیر ګروپونه دي چې ښځې پکې راټولې شوې دي. وخت چې دې ګروپو کې ګورو چې د ښځو د پاره، د ښځو د مصارفو د پاره 1500 روپۍ سل افغانۍ دا ټولېږي د دې لپاره چې دوی وږي پاتې نشي. نو دغه وضعیت موږ مجبور کړو چې موږ خپل غږ پورته کړو او ښځې منسجم کړو. زه خپل یو د هغو کسانو څخه یم چې د اوس لپاره البته یو بل ګروپ څخه دې خواته راغلم، جنبش زنانو مقتدر غړي د رهبری غړیتوب لرم. موږ سرکین استو مونږ فیصله وکړه چې مونږ په خپل غږ پورته کوو ترڅو مونږ ترڅنګ نور هم جرأت پیدا کړي، دغه شهامت پیدا کړي او خپل غږ پورته کړي او نور له چا څخه ونه ډاریږي. تر کله به مونږ په کور کې نو خپل غږ باندو، خپل حق څخه به دفاع نه کوو او دې ته به کینو چې مونږ ته مفت معاش راځي، نور غږ نه پورته کوو. اوس ډېرې ښځې ویره د دې لري چې غږ پورته کوو، هغه معاش هم چې مونږ ته د دولتي ادارو څخه راځي هغه قطع کیږي او د دوی حادث په ځای ده. زمونږ ځینې همکاران هم د اوس مونږ سره دي، ماشونه یې نه راځي، وایي تاسو په تظاهراتو کې ګډون کوئ. ما ته هم څو ځلې دغه ګواښونه شوي دي چې تاسو په تظاهراتو کې ګډون کوئ، ګوره چې ستاسو ماشونه قطع کېږي او منفقي ته مو تصمیم شته. 2-3 ځلې دا درېیم ځل و چې ما ته وویل شو. ما ورته وویل چې زه په دغه نظام کې هېڅ نه علاقه مندي نه لرم چې کار وکړم، ګرشن ډیر زیات ورته ضرورت لرم چې باید سپورت ولرم، باید کار وکم، زحمت وباسم، ځکه زما خپل مسؤلیت د کور مسؤلیت ټول زما په غاړه ده. ولی بیا هم خپل غږ پورته کړ او مجبور شو چې له دغې لارې واټونو ته ووزو، غږ پورته کړو چې په دې برخه کې هم موږ له تاوتریخوالي سره مخامخ شو. نورې لارې مو غوره کړې، مثلا په سربسته ځایو کې موږ لاړو، مدرسو نه مو استفاده کړې ده، کورو شخصي کورونه مو استفاده کړې ده، مکاتبونه مو استفاده کړې ده، پارکو ته تللي یو. باور وکړئ په ډېر هغه باندې، مثلا وخت چې یو پارک ته ځئ تاسو نه مو پریږدي چې هلته داخل لاړ شئ، که چیرې ووایه موږ لاریون کوو یا د عدالت غوښتنې غږ پورته کوو. موږ به یو یو نفر یو یو نفر هلته تلو، بیا به راټولېدو، بیا به مو ورو ورو ورقې ویستلې، بیا به مو یو دوه نفره خبري هلته به مو زنګونه کول چې تاسو ووایئ موږ د دغه باغ د وضعیت نه ویډیو اخلو. هغوی به راننوتل او زموږ برنامه به یې کور کول. یعنی واقعا ستونزه لرو په هره برخه کې موږ، اما بیا هم موږ خپل غږ پورته کوو. دغه لاره مو غوره وګڼله چې موږ مبارزه وکړو او خپل غږ پورته کړو، نو ځکه بله لاره موږ ته پاتې نه ده. په خاموشي کې خو څه نه کېږي. سکوت او خاموشي موږ ته په دې معنی ده چې یو څوک زموږ خوله بنده کړې ده یا هم موږ یې وژلي یو، نو سکوت به نه کوو. زه د خپل حق نه همیشه دفاع کوم، د نورو ښځو له حق نه هم دفاع کوم، وویرېږم هم نه. زما دپاره څه شی پاتې نه ده. شاید زما غږ اوس د اوس لپاره ټول واوري. زما یو خاوند و، هغه مې وژه، ما ته څه شی پاتې نه ده. تر څو چې زما غږ پورته کېږي زه خپل غږ پورته کوم. چې وژني مې بیا درشي ما هم ووژني.
فوزیه جان، آیا تاسو فکر کوئ چې ستاسو د ژوند د ملګري مړینه ستاسو د کار سره یا د هغوی د کار سره تړاو لري؟
سلوکی زه دا هیڅ مغه نه منم، بیرته نه منم، ځکه چې مخکې د مخکې نه ماته ویل شوي وو ګواښونه د تظاهراتو سره درلود. تظاهراتونه مو شروع کړل، لاریونونه مو شروع کړل، موږ ته واقعا ګواښونه راته. زه دا هیڅ وخت تاسو فکر نه کوم چې دا ما پورې اړه نه درلود یا تظاهرات پورې اړه نه درلود.
او ستاسو د ژوند ملګری هم خبریال وو، که تاسو لطفا په دې اړه زموږ اوریدونکو ته څه وایست؟
بله، هغه هم کارمند ټلویزیون وو، دی خصوصي ټلویزیون تقریبا 15 پک وکاله کار کړی وو. ما هم ته کار کوو، حادثه ورته پیښ شو.
فوزیه جانی، شوزو موږ ته ویلي دي په ډیری مواردو کې چې دوی تهدید سوي دي، او کله چې دوی د خپل کارونه هم له لاسه ورکړل بیا د دوی امنیت ته خطر پیښ شو. آیا تاسو هم په ځینو مواردو کې ګواښل سوي یاست؟
دقیقا دا یو عام خبره ده، بیخي مخصوصا د هغو ښځو لپاره چې دغه ډول پروګرامونه په لاره چي او رهبری کوي. مثلا د لاریون د پاره دوی اعلامیه لیکي، بیا مخصوصا هغه کسان چې داری خپل نمبر نه ورکوي. اما ځینې کسان مخصوصا مثلا زه کله چې موږ د مخکې مو به داسې پلان کوو چې د دوه ورځو نه مخکې موږ کوم لاریون چې تنظیمول دوه ورځې مخکې به مو اعلامیه ورکوو، د هغې تر آخر کې خپل د اړیکې نمبر به مو لیکل، چې د هغه له طریقه مونږ غوښل کېدو. بیا مو لږ لږ ایسته کړه، خو بارها داسې شوي دي چې مونږ ته زنګونه راغلي، زموږ همکارانو ته زنګونه راغلي دي، ګواښونه یې کړي دي، زموږ لاریون یې کنسل کړی. ډېر داسې شوي دي، یعنی هغه نه ده. له هغه کسان چې په پروګرامو کې هم برخه اخیستې ده، هغوی هم وایي ځینې کسان اوس پټ دي، حتی برنامو ته هم نه وځي. کورونه یې تبدیل کړي دي، له یوې خوا بل ځای ته، بل ځینه بل ځای ته، ځینې ولایتو ته تللي دي، او ځینې هم مجبور شوي چې ځانونه وباسي. ډېر داسې دوستان شته چې مثلا په قاچاقي توګه ایران ته تللي دي، ځینې هم پاکستان ته تللي دي، بدون د دې نه چې کوم کیسه نتیجه ورکړي یا چې ځکه ورته تهدیدونه موجود وو.
مننه فوزیه جان، له موږ سره لطفا پر دې تلیفون پر لیکه پاته سي. زه بیرته تاسو ته راځم. صوفیا اوریا له موږ سره بیرته د تلیفون له لارې وصل سوې ده. صوفیا جان، تاسو واوریدل چې فوزیه جان وویل وای دوی د پیاوړو ښځو د خوځښت یو غړې ده چې په دری کې جنبش زنانې مقتدر دوی دغه نوم واخیست. زه فکر کوم چې په پښتو کې د پیاوړو ښځو خوځښت ورته ویلای سو. آیا تاسو هم د همدغه یو تحریک سره یا د کوم خوځښت سره یاست؟
بلی، او زه جنبش عدالت خواهان زنان افغانستان هغه سره عضویت لرم، زه کار کوم. دماغه ګورئ؟
بلی، اوس تاسې ږغ موږ ته راځي. تاسې د عدالت غوښتونکو د افغان ښځو د شبکې یا خوځښت غړي یاست. د دغه او د نورو خوځښتونو چې په دې وروستیو کې رامنځته سوي دي، د دوی اصلي هدف څه دی صوفیا جانی؟ آیا دغه خوځښتونه مخکې وو او اوس را ډېر سول، که اوس دستي په دې وروستیو څو میاشتو کې جوړ سوي دي؟
د منګه هدفونه فوزیه جان خو ویلې، د منګه هدفونه عمده هدفونه عمده دي. ښځې انجونې ټول د تحصیل نه پاتې دي، کارمندان د دولت ټول او هغه د د منګه اومده حساسي هدفونه د دې سپایډ د خزونه دفاع او کو د حقونو نه یو د انجونو سره درس نه پاتې دي د وظیفونو پاتې دي ډیر خلک په دې شایانو فکر نه کوي منګه توای ستاسو د غرب نه تمویلېږي یا تاسو ته ماستر کوي ولا باور کوي منګه خپل اته د خپل هم د مظاهره ته سزو شاید ډیر انجونی اوس سی اقتصادي د بل نه غوډي پیسې نه لري چې د موټر کرا وکي او راسي مظاهره ته منګه داس خلګ ځان سره داس انجونی هم ځان سره لرو د منګه هدف دا د اسلام د انجونی به سرنوشت پاتې دي د کارونه نسته ماش نه لري وظیفه نه لري او داس نه د دې خپل ورونه ولري یا پلان ولري حتما د دې ورونه یا امده مخکې حکومت کې شهیدان سوي دي یا هم کوم حادثه پیرا غلې دي یا ورور یا پلاری دوی مجبور دي خپل کورنۍ ته ډوډۍ راوړي ډوډۍ ورکړي او مسولیت لري دوی د خپل د کورنۍ او بل دا خبره سنجونه دوی مثلا منګه ډیر خپل په وزبیت نجونه کې هغه لرو محصلین دي مثلا دوی خپل د درس پاتې دي دولتي پنتونو کې درس ویلي او پرزم کې کاریم کوو او خپل د کور او کورنۍ سرپرستی هم کوله اوس مثلا هغه هغه د لاسات لري هیڅ کار کولای نسی او منګا کوخه کو همیشه خپل په هر انوان سره په هر حالت کې خپل غږ جیک کو مخکې د نن صدا حکومت سقوط کې او جین ته سقوط کې منګا خپل غړی او هغه زین نه هدون او جنبشونه هم دلودل واړه یا غټ یا مګر د حکومت سقوط کې جوړې خزي ډیره سوله یعنی منګا لاس پلاس ورکا او ډیر خلک دي مثلا خپل غواړي منګ سره ووسی هر څوک مشکل لري هر څوک یو درد لري دوی پويږي کومنګ چوب کینو کچوب وسو حتمان په منګه ماغه بل راځي څوک له مخ کې د منګ په مایند او په منګه هر څوک سمنګ پیژنو د منګه هغه دی مخ کې خلک دی منګ څه قسی کوي منګ نه غوړه هغه حالت په منګه راسي او باور وکړم منګه خپل جنبش کې د سنجونی او خزي لرو باور وکړم چې د هر حالت نه خپل د ځان هم تیر دی د هر هغه دی وایي چې باید انجونی حقوق باید پامال نشي باید انجونی خپل مستقلیت ولري باید مستقله اوسي او انجلی د طالبان هوایي وایي چې باید انجلی مستقله ونه اوسي خزه باید مستقله ونه اوسي باید محرم ولري باید خزه ما اته باور وکړم ما دې ډیر خلک لویان نه دم دغه امارات او خلګونه ما وریدلې دي ما ته ویلې دي ست څه کوي کار کار ته څه پدارت لګيږي لاره سمېړ وکړه مېړ در تر راوړي ډوډۍ راوړي در تر خالي راوړي زای دې برابرې ټول شي دې ته څه اړتیا لري ست کار وکړي مثلا وای که یو خزه کنده وسی وای لاره درې میاشتې د دې پروسې ولې مېړ نه کوي ولې ودنه کوي داسې خبرې دي داسې ستونزې دي انجونې پوهېږي څه د منګه یعنی که منګه خاموشه اوسو که منګه بیا هم د دې خبرو ته باور وکړو پوهېږو څه یو ناګهاره سرنوشت د منګه په انتظار دی ځکه منګه همدغه هغه دی چې منګه باید غږ جیک کړو باید خپل حق حقوق باید ثابت وساتو او باید مبارزه وکړو ورسره همدغه یو وخت دی که ونکړو بیا هم هماغه بدبختي او هماغه ناخوالي لکه په خوا دی.
سوفیا جان ستاسو مطلب دغه دی چې یعنی کښه ځی ولاړې سی واده وکي مجبوره کیږي چې داس چا سره واده وکي چې هغه پیسې دار وي پیسې ولري او مجبوره درې څلور میرمنو والا خلکو سره ودونه وکي نو دغه څنګه کېدلای چې دغه پدیدې او د دې ستونزې مخه ونیولسي افغان نارینه ولې په دغه اړه باندې ژغ نه پورته کوي ولې ستاسو سره نه یو ځکه چې ولې اعتراض نه کوي چې موږ نه غواړو چې شل میرمنې وکړو شذو ته باید خپل حق ورکول سي چې دوی د کار اجازه ولري خپل ځان ته پیسې وګټي او خپل په شو باندې ولاړې پاتې سي چې نه یوازې د خپل کورنۍ بلکې د دې هیواد په پرمختګ کې هم ونډه ولري او بل دغه چې د یو انسان او بل انسان ته محتاج کول په دې اړه باندې ولې نارینه ژغ نه پورته کوي
اصلی خبره خو هم دغه ده، اصلی خبره د منګه هم دغه ده، ولی د نارینه چوپ دي، ولی دوی چوپ ماته د منګه پلارونه د منګه ورونه ولا وای تاسو غلط کار کوی، تاسو غلط کار دی، منګ ته وای دغه تاسو غلط کار دی، وای هغه د امارات خلک رښتیا وای، امارات وای نفقه په سړی ده په نارینه ده، باید تاسو ته نفقه راوړي، نفقه درکړي، تاسو ضرورت نه لرې څه کار وکیا، تاسو هیڅ دا مفکوره د ما فامیلم لري.
نو که د چا د خوښې واده نه وي
کوڅې ته نه ځم.
بلې، که د ښځې د خوښې واده نه وي، صوفیه جانې، که د یو ښځه په خپل واده باندې خوشحاله نه وي، دا خو جنسي تیری راځي، دا خو نکاح نه راځي.
اوکې، همدغه دی، دوی خو وایي وایي تاسو باور وکړئ په خدای، د منګه څه وایو مثلا یو انجلۍ سې وینې فارغه تحصیله ده، وایي ته ولې واده نه کوې، ولې ته مجرده یې، ډیر داسې جدي ګواښي، ډیر جدي در سره خبرې کوي، ته ولې واده نه کوې، ولې واده نه کوې، سراغلی کار پسې ولې ته غږ جګوې، باور کوی ما ته وایي، د امارات خلک ما ته وایي، زه یو پښتنه یم، ما ته وایي ته پښتنه یې، ولې د منګ هغه نه کوې، دفاع نه کوې، ولې ته نورو نجونو سره یو ځای کوې، ولې د دوی سره غږ جګوې، د پښتنو نوم دې ولې په ځمکه واخلې، د پښتنو نوم خو دا نه دی چې موږ بېکاره کینو، ښځه نه یو، د پښتنو نوم به موږ په ځمکه واخو.
بلې، طالبانو په خپله ویلي دي چې دوی د یو قوم یا د یوې ژبې استازیتوب نه کوي، او نه هم دوی د پښتنو په نوم باندې راغلي دي، بلکې د اسلام په نوم باندې دوی وایي چې راغلي دي. نو د طالبانو او د پښتنو ترمنځ باید دغه توپیر درک سي، او خلک باید په دې باندې پوه وي چې پښتانه طالبان نه دي، طالبان خپله یو تحریک دی، او هغوی خپل ځان ته خپل هغه افکار او ایدیالوژی لري چې هغه د هغې نظریې له مخې پر مخ ځي. صوفیه جانې، ستاسې د همدې خبرې په دوام باندې به د فوزیه جانې څخه پوښتنه وکم. فوزیه جانې، دغه څومره لویه ستونزه کېدلای سي د ښځو لپاره چې په داسې حال کې چې د احصایې له مخې د افغانستان تر نیمایي نفوس زیاته ښځې دي، او په همدې حال کې ګڼ خلک مړه سول، د ګڼو کورنیو نارینه خپلوان مړه سول، اولادونه یې، زامن یې او نارینه یې له لاسه ورکړل په جګړو کې، چې دا یوازې په نظامیان نه و، د افغانستان چې درې لکه پوځ او غبیا د مینځ ولاړی، د طالبانو خواته هم